درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلودو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو 2 اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې 2 ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي. مارک اسپر وایي زموږ طریقه دا ده چې سیاسي موافقه که د حل یوازینۍ لار نه ده حداقل تر ټولو ښه لاره ده. د یوې موافقې طرحه پر میز راته پرته ده. موږ یې په دقت څیړو. موږ له خپلو متحدانو، کانګرس او نورو سره سلا کوو او زه فکر کوم چې سولې ته باید چانس ورکړل شي. مارک اسپر ونه ویل چې د تشدد د کمولو په اړه شوی تفاهم به څه وخت عملي کیږي، خو د فرانسې خبري اژانس ته د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د جمعې له ورځې به یې عملي کوي. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبه په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کیږي، په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سربردار محمد وژل شوی. د شاهین 209 قول اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون وویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ټرمپ نه بلکې هدف یې دا دی چې راتلونکي کې د امریکا له لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
If we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاین وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پریکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو. یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پریکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. دا دې پریکړه لیک د تصویب لپاره ته جمهوري غوښتونکو سناتورانو ډیموکراټانو سره لاس یو کړ او پریکړه لیک د 55 څخه په 50 مثبتو رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې اوسي وسلوالو ته ورکول کېدې. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوې دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومیږي او د ټانګ ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران ساخت مزایل موندل شوی چې لمځکه هوا ته وشتل کیږي. په بیان کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک تیرې ده چې پر حوثی شیعه وسلوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر پرون وویل چې د جرمني ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شتاینمایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په درسې د نخار کې د بمبار د 50 کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په درسېدن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په درسېدن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. جرمني ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی او سوکه سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراتیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1915 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل رحمت الله افغان دروري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلورو ساعتونو کې به د افغانستان د زیاترو لویو ښارونو اسمان شین وي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6.2، منفی 2، هرات د تودوخې لوړه درجه 14.1، کندهار د تودوخې لوړه درجه 14.6، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14.2، او په پای کې ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 14.9.
دوستانو خبرنامو لازاده راډیو نو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. نورو امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د خبرو د پرمختګ په اړه هیله مندي ښودلې. په اړه به یې رپورټ ولرو. له دې به مو خبر کو چې افغان چارواکي وایي دوی هیله مندي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې زر تر سره وي، پایلې ته ورسیږي، څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. پر دې موضوع به له کابل درته رپورټ وړاندې کوو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوي، صدراعظم عمران خان او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوریدلی شي. تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د وو ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوي او هیله لري چې د سولې موافقې ته به لاره خلاصه شي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي په افغانستان کې د سولې په اړه پریکړه به پټو سترګو نه کیږي. خالد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې اوس هغه شرایط نه دي چې افغانستان د ملي اردو د منحل کېدو او د حکومت د بدلون خبرې به کړي. اسدالله وویل چې په وروستیو کال کې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبريالانو ته دا خبره کړې ده. هغه په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبريالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبري جاری وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته رسیدو مخکې تشدد په بیساري ډول کم شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبرې کړې دي. مارک اسپر وویل
The United States and the Taliban have negotiated a proposal.
د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وه. زه دلته راغلم چې په دې اړه خپل متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لنجې حل یوازې د سیاسي توافق لمخ کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 12,500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناتو په مشرۍ د غوښ ناتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسدالله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی له تفسیرې ډډه وکړه، خو ویل چې شای په یوه ونی کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبري پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیات آمده؟
دای وای تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي د تیر وکال رئیس ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولست وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو دوو لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د وورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه درسره مطرح شوی.
بل خو دا افغانستان ولسمشې معنی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نتیجه ورکړي او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پیل شي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په سر به توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره زمينه برابر کړي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي په قطر کې طالب استازي او امریکایي پلاوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې ده، افغان حکومت وایي هیله لري چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. په عامه ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنځشنبه په ورځ ویل د دواړو لوریو ترمنځ له یوې پایلې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی دی. موږ هیله لرو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو دا مرحله ژر یو پایله ورکړي. د دې وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله چې د پخواني جهادي قومندان صبغت الله مجددي په لومړي تلین غونډه کې خبرې کولې وویل چې هیله مندي شته چې د تاوتریخوالي د کمولو پر سر هوکړه په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
که چې هوکړه شوې چې د جګړې کچه راټیټه شي، تاوتریخوالی کم شي، دا د سراسري اوربند لپاره زمینه برابره کوي چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات چې پایله یې د افغانانو ترمنځ سوله وي او له یو بل سره په سوله کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې د چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې او بحثونه یو وار بیا ګرم شوي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د صفغت الله مجددی په لومړی تلین غونډه کې د هیواد له سیاسيونو وغوښتل چې ټاکنیز مخالفتونه د هیر کړی او د سولې د خبرو لپاره د همغږي شي.
اگر خواست خدا بود
کلای وغوړی او دغه ډول هوکړه وشي نو زموږ د ټولو لومړنۍ رسالت او مسولیت دا دی چې د افغانستان د سیاسي مشرانو یو اجماع جوړ کړو او د سولې د مذاکراتو لپاره تیاری ونیسو.
دغه شان پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانونی هم چې په دې تین غونډه کې برخه اخیستې وویل چې د سولې د څرنګوالي په اړه لا هم مختلف نظرونه موجود دي. ښاغلی قانونی وویل داسې تصور چې سوله د یوازې حکومت یا هم سیاسیون راولي بې ځایه دی. ښاغلی قانونی باور لري چې حکومت سیاسیون او طالبان کولی شي چې د هیواد ته سوله راولي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې هوکړه په راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستان اوس برای شده تا چینلیوال رسانه ای دا افغانستان پارد سوی صفی و لاستانک زیورت کتنه کهی.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو باندې یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د یادو دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې بالاخره به د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي ممکن په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. دا خبرې واشنگتن پوست له طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو له جزئیاتو د باخبره چارواکو په حواله لیکلي. ورځپاڼې لیکي امریکا متحده ایالاتونه او طالبان د اونۍ په خپلو بحثونو کې د تاوتریخوالي د کمښت په اباد چې تمه کیږي و ورځي وي ورسته پریکړه کوي. د واشنگتن پوست په دې مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې هم طالبان او هم افغان حکومت تر زیات فشار لاندې دي چې د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. د یو افغان چارواکي په حواله هم لیکل شوي چې متحده ایالتونه، طالبان او افغان حکومت غواړي له پسرلي مخکې یو تړون ته ورسیږي. طالبان معمولا په پسرلي کې جنگ پیلوي. یوې موافقې ته د امریکا او طالبانو رسیدل ناټو ته هم زیات اهمیت لري. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړ پوړي ملکي استازي سر نیکولاس کې پنجشنبه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د موافقې لاسلیک ځکه مهمه دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره څو واره وړاندیزونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنسي تیریو عاملان نه مجازات کیږي. راپور د بیلګې په توګه د افغان خزینه فوټبالرانو او د لوګر د زینو زدکونکو د جنسي زورونو تورونه ته اشاره کړي. د بشری حقوقو د سار سازمان لیکلي دا قضیه ښکاره کوي چې چارواکي د جنسي تیریو پیښو ته پرسیدګي کې ناکام دي. راپور د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا برخې د مرستیال پیټریشا گاسمن په حواله لیکلي په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي څېړنه هغه هم چې عاملان زورور وي ډیر ستونزمنه ده. وړم 2013 کال ځینو افغان خزینه فوټبالرانو شکایت وکړ چې د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر کرام الدین کریم له لوري په وار وار له جنسي زورونو سره مخ شوي. کرام الدین کریم تر دې شکایتونو وروسته له دندې لري او درنه جریمه پرې ولګېده، خو پولیس لا هم په نیولو نه دی برلاسي شوي. په لوګر کې هم مدني فعال موسا محمودی د ځینو ښوونځیو په شاوخوا د څو نارینه زده کوونکو د جنسي تیریو د تورونو په اړه د څېړنو پایلې خبرې کړې چې ډېرې لانجې وپارولې. د افغانستان لوی څارنوالي د بشري حقوقو د څار سازمان راپور چې ګواکې د جنسي زورونو په قضیو کې چارواکي ناکام دي ردوي او وایي چې د کرام الدین کریم دوسیه محکمې ته استول شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی. د لوګر د قضیې په اړه هم څارنوالي د څېړنو د دوام خبره کوي.
لاسکونو خصو د پنځشنبه پروس په وغونډه کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د منا د بلتونی د یو ملیونی پاتون کوونکو سره خپل یو غوال اعلان کړ. د خزل افغان حکومت نه غواړي چې د خصو پر وړاندې تاوتریخوالي عملین په علني توګه محاکمه کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
بنام خداوند برابری و آزادی.
دا د هغو خزو غږ دی چې د خپل حقونو لپاره عدالت غواړي. دوی د خزی او ټولنې د خوندیتوب او افغان مرمن شاتګ نه کوي له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی خزو د پاسون ملاتړ وو. د دغه غونډې ګډونوالې خزی افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغوی ونیول باید علني شي. دلته د افغان مرمنو موضوع سیاسي ده، خو د افغانستان خزي نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د خزو په اړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد سرګند چلند وکړي. دغه ښځې د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
سیاسی بودن
برخورد رد میکنیم نهادهای عدی و قضایی افغانستان د تاوتریخوالی د قضیه په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دی. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردوو. د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅه کوي چې عدالت په ښه توګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبتې کړي چې دغه شمیرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د ښځو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له هرو دریو ښځو نه له یوې سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم په کابل کې د سړک پر غاړه د یو نندارتون ریپورت. یو شمیر هنرمندانو پرون د ګم شده په نوم د نقاشۍ یو نندارتون په کابل کې پرانیست. خان محمد سیند په یو بل ریپورت کې په اړه تفصیل اورو.
د کابل ښار د پل سرخ په سیمه کې باراني ورځ او یو نندارتون، یوې ډلې نقاشانو په دغه ځای کې د ګم شده په نامه یو نندارتون جوړ کړی دی. دوی وایي د ګم شده نوم یې ځکه ورته غوره کړی چې خلک د سولې او امنیت په ګډون د ورکو شوو ارزښت ته پام وکړي. د یوې ښځې تابلو چې وایلون غږوي په واورو پټ یو آرام کلی، د یوې بېکوره سړي نیمه سیره او لسګونو نورې تابلوګانې دي چې ارزښتونه پکې کښل شوي او داسې پیامونه بیانوي چې لیدونکی پرې فکر کولو ته اړ وځي. د دغه نندارتون تنظیموونکی جواد احمد پویا وایي د هنرمندانو خیاباني کارونه کولی شي چې خلکو ته ښه او اسانه پیغامونه ورسوي.
نام از این نمایشگاه گم شده است. دلیل چی است که د افغانستان
د نندارتون نوم مو گم شده غوره کړ؟ ځکه په افغانستان کې هر څه ورک شوی دی. موږ پر دیوالونو او پوکڼۍ ولیکل چې ورک سوله او دوستی پیدا کړئ. دوستی ورکه ده، واقعي ارزښت ورک دی. ارزښتونه ومومئ، هنرمند ومومئ او محبت ومومئ. د دوی هم د اصل سوله ده. لارویان د دغو تابلوګانو په لیدو سره ښایي د ټولنې د یو ورک په اړه فکر وکړي.
نرگز د دغه نندارتون له لیدونکو څخه ده چې په تازه شپو ورځو کې له ایران راستنه شوې او د بامیانو د بودا نقاشۍ شوې مجسمې ته ځیر ده. دا وایي د کډوالۍ ترخو تجربو ته په کتو د دغه نندارتون په هدف ښه پوهیږي.
دا یو ښه هنر دی چې ځوان پرې بوخت شي.
د نندارتون بل لیدونکې ندا دغه نندارتون داسې ستایي.
نمایشگاه امروزی را که دایر کرده بودن
نن چې کوم نندارتون جوړ شوی د سولې ښکارندوی کوي. دا چې موږ ټولو وکړی شول په آرامه فضا کې سره راټول شو، دا په خپله د سولې ښکارندوی ده.
د دغه نندارتون لیدونکې او تنظیمونکې په دې هیله دي چې د سولې د خبرو او د تاوتریخوالي د کموالي په نتیجه کې په هیواد کې د داسې ورځې شاهدان واوسو چې نور په زړونو کې د ناامنۍ ویره نه وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري په 14 اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ګوري. اردوغان پرون اسلام آباد ته رسېدلی ده په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت هغه پلان چې د یو شمېر څارونکو له نظره په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان د رهبرۍ د رول د پیاوړي کېدو لپاره جوړ شوی و رد کړ. په اړه یې فرشته جلال زی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د پاکستان پارلمان ته وینا وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغه به اسلام آباد ته په سفر کې د ګډو ګټو یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. خو جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان د بهرنی چار وزارت ویلي چې د هغه خیوات صدر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د اسلامي تفاهم د زیاتولو او د اسلاموفوبیا د مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي. د پاکستان د بهرنی چار وزارت دا هم نه دی ویلي چې هغوی په د اسلامي هیوادونو د مجموعه یا فورم پر پلان چې مخکې پاکستان ورڅخه وتلی و خبري کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ویلي چې اردوغان به د ترکیه او پاکستان د ستراتیژیک مشارکت د شپږمې عالي غونډې مشري هم کوي. اسلام آباد ته د اردوغان تر تګ دوه میاشتې مخکې د ترکیه، پاکستان او مالیزیا مشرانو پر دې چې د اسلامي هیوادونو یو ګډ فورم یا مجموعه جوړ کړي او د انګلیسي ژبې یو ګډ ټلویزیون جوړ چې هدف به یې په غربي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلامي ضد نظریې پر ضد مبارزه وي. رجب طیب اردوغان، عمران خان او د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد دوه میاشتې مخکې په امریکا کې سره وکتل، پر جوړ کړي پلان یې خبرې وکړې او تعهد یې وکړ چې د ډسمبر په میاشت کې به د پلان د بشپړولو لپاره په کوالالمپور کې سره ګوري. هغوی وویل چې هیڅ اسلامي هیواد به له دې مجموعې نه ایستل کیږي، خو یو شمېر کسان په دې نظر و چې شاید د اسلامي همکاریو سازمان چې سعودي عرب پکې برلاسی دی تر سیوري لاندې کړي. د رجب طیب اردوغان، حسن روحاني او د قطر د امیر تمیم بن حمد حضور چې د سعودي عربستان سخت منتقدان دي د پلان پړه د شمیر کسانو شک زیات کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله عمران خان په روسي شبکې د دې مجموعې یا فورم د مشرانو په لومړی غونډه کې لګډونه ډډه وکړه. د رپورټونو پر اساس عمران خان د سعودي عرب د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر فشار لاندې په غونډه کې لګډونه ډډه کړې وه. عمران خان تیره میاشت کوالالمپور ته ولاړ او وی ویل چې په هغه غونډه کې پر نه ګډون خوشینه دی. عمران خان ویل چې ځینې دوستانو ناسمی لارې ته برابر کړیو چې په یو ډول شهزاده محمد بن سلمان ته اشاره بلل شوی و.
او سم په مکتي یو ار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي داسې ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ پرون له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلوم شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کولی اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ